مسوده قانون اساسی مصر را تهیه کنند. هیئت 100 نفری پارلمان مصر 6 ماه وقت دارند تا مسوده قانون اساسی را تهیه و آماده کنند. سپس این مسوده در معرض یک همه‌پرسی ملی گذاشته خواهد شد. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان او قادر حبیب سلامونه ومنی. نن به په دې پروګرام کې په افغانستان کې د بندونو د جوړیدو په لار کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو پر رول خبري وکړو. سره له دې چې په دې برخه کې د افغانستان د اوبو او برېښنا پر وزارت انتقاد کیږي چې بې کفایت دی او په تیرو لسو کلونو کې د بندونو د جوړولو لپاره د نړیوالو له پریمانو مرستو استفاده ونه کړی شوه. خو د یو شمېر چارواکو په شمول ځینې افغانان وایي چې ایران د افغانستان په لویدیځ کې د سلما، کمال خان او بخش آباد د بندونو مخه نیسي او پاکستان بیا نه غواړي چې د افغانستان په ختیځ کې پر بندونو کار وشي. داسې راپورونه هم شته چې ایران یو شمېر جنایتکارې ډلې ګمارلې چې په هرات، فرا او نیمروز ولایتونو کې د بندونو کار تخریب کړي.
ایران چې دغه کول همکاري مرسته کوله یا دغه کولو مقصد ایران او پاکستان موږ د ځان وطنې په موږ خراب. ایران اوس درې ور څلور ور ماته پیشنهاد وکړ را راکټ باندې $50,000 درکوم فقط پل دغه باندې کمال خان مول هر څه دغه چې پکارې او نور د موږ انډوالان چې ښه تکمیل مرمۍ دغه ورکړ مرټر تکمیل مرمۍ ښه مات سلا ایران ورکولې موږ مشران ته
بدون شک انجه د سندز کشور هم سوې کو وابسته شدن از بند منافع از نو به خطر میفته و چندین استان از نو که زمین آب افغانستان و نو استفاده می نگری بند بسته شد طبعا منافع ملی از نو به خطر میفته و اونا بدون شک میلیون ها دلار مصرف می نه که از پیش بسته شدن از بند جلوگیری کنند. اگر دولت واقعا به زی بسته کردن از بند مصمم و جدیه چندین کنده کردور اینجا مستقر کنه و امنیت از گرفته شد، امنیت کارکنان و انجینرها کنج کار می نه امنیت از نو گرفته شد.
لډیرو کلونو راهیسې هڅه کیږي چې د هلمند ولایت کجکی او د کندهار د دهلې بندونه فعال شي، خو د دولت وسلوال مخالفان مخه نیسي. د ځینو مقاماتو په وینا د دغو بندونو مخه د دې لپاره نیول کیږي چې له یوې خوا ګاونډي هیوادونه فکر کوي چې که دا بندونه جوړ شي نو د دوی لور ته بهیدونکي اوبه به کمی شي او له بلې خوا به افغانستان ته د دوی د غنمو او نورو خوراکي موادو صادرات کم شي. مثلا که د کمال خان بند جوړ شي نو په لسګونو زره هکتاره ځمکه به خړوب شي. پر دې بند له څه مودې راهیسې کار پیل شوی او د نیمروز امنیه قمندان وایي چې د کار په لومړیو ورځو کې پرې برید وشو.
بله شنونده عزیز، امروز قسمی که همکارم اسمت ساروان گفت در برنامه زیر آسمان کبود در باره عمدترین عوامل جلوگیری یا نساختن و جلوگیری از بازسازی بندها در افغانستان صحبت میکنیم و خصوصا روی نقش همسایه های افغانستان در این مورد تمرکز میکنیم. گزارش های در دست است که در جنوب غرب، جنوب و شرق افغانستان کشورهای همسایه افغانستان به خصوص ایران و پاکستان از بازسازی و نوسازی بندهای برق جلوگیری میکنن و موانع را ایجاد میکنن. امروز در برنامه زیر آسمان کبود از انجینیر محمد طاووس میر رئیس شرکت ساختمانی امامدره، دکتر ابراهیم شنوار کارشناس امور اجتماعی و احمد ضیا ضیا کارشناس مسائل اقتصادی دعوت کردیم تا در این بحث مشترک کنن با سوالای ما و شما شنونده عزیز پاسخ بگن.
نو ملمنو تا هر کلای وایم که لومړی په دې خبرې وکړو زموږ میلمانه په دې رڼا واچوي چې افغانستان اصلا څومره اوبه لري، څومره سیندونه لري، اوبه یې کومې خواته بهیږي. ډاکټر صاحب ابراهیم شینوارې، که تاسې په دې باندې خبرې وکړئ.
مخکې له نه چې زه د افغانستان په اوبو خبرې کوم، دغه د اوبو نه چې کومې لانجې راولړېږي زه غواړم چې دوه دقیقې په دې باندې خبرې وکړم. د اوبو نه راولړېدونکې لانجې د بشریت نوې ستونزه نه ده، مګر د یو ډېره ستره ستونزه یې ده. د کلونو کلونو را پدې خو د اوبو د پر سر مختلف جګړې شوي چې مختلف عوامل او انګیزې لري، لکه دا کله کله د اوبو د منابعو د کنټرول لپاره شوي دي، کله د اوبو د نظامی وسیلې په توګه کارول شوي چې خپل مخالفین په بیخي یعنی سیلاب پر خوشي کې ویسي، او کله کله دا د سیاسي وسیلې په توګه کارول شوي دي چې د یو فشار لاندې عمل کو نیسی خپل سیاسي اجنډا په تطبیق کې نو دا د بوستون زی راولړی او کله کله دا دوران کاری د وسیلې په توګه کاریږي لکه وب مسموم اول خلک د دې په واسطه وجل او ناروغه کول او به ککړول او همدارنګه دا نظامی هدف لپاره د باندې په توګه کاریږي مهمه مسله دا ده چې دا د انکشاف یو ډیره بنیادی مسله ځکه وب ژوند او د ژوند اساسي سرچینه ده لکه چې پازی مشان قران کې ورته ویل شوی چې ټول شیان الله جل جلاله له وبونه پیدا کړي نو به همدارنګه د انکشاف پرمختیا تجارت راشدار چې د ټولو لپاره یو بنیادی مسله ده نو ځکه ته مختلف قومونه او ملتونه یا ملکونه یا اشخاص یا ډلې یو د بل په ځل استفاده کولی شي اوس به ستاسو اصلي پوښتنه تر راشم د افغانستان د اوبو باره کې خو مونږ تاسو پوهیږو چې افغانستان د واورې اوبو په د واورې او باران په اوبو متکي هیواد دی او داسې بهر ته لار نه لري نو دغه واورې اوبو نه خو بیا هم د خدای فضل دی چې لوی سیندونه لرو چې دغه لویې برخې د هلمند حوزه ده چې بالاخره ایران ته رسیږي او د آمو حوزه ده چې افغانستان د دغه لارې نه لوی سیندونه د اورال جهیل ته چې بهیږي 2.5% د افغانستان برخه په دغه جهیل کې دغه حوزه کې ده او لوی بل برخه د کابل حوزه ده چې د کونړ سیند او د لغمان لشنګ لنګار پنشیر سیندونه سره ګډیږي او پاکستان طرف ته بهیږي نو په مجموع کې د افغانستان اوبه که چیرته په سمه طریقه راوستل شي په سمه طریقه استعمال شي ښه لوری ورکړی شي د افغانستان د ستونزو لپاره کافي ذخیرې لرو کافي اوبه لرو او د افغانستان د خلکو د خوشبختۍ لپاره یو ډیر بنیادی فکتور کېدای شي
آقای احمد ضیا زیار هم بپرسیم که خب امی ساختن بندهای آب آقای ضیا اگر شما بگوین از لحاظ اقتصادی چقدر میتونه که در زندگی مردم تأثیر گذار باشه
چیزی که قبلا شنواری سه برش اشاره کرد تقریبا کافی است ما میخواییم یک مقدار از بود اقتصادی هم تو که شما طرح کردین سرش باز بکنم طوری که بر شما معلوم است تقریبا احصائیه های غیر رسمی که بسیار مطمئن نیست در حدود 85 الی 90 فیصد مردم افغانستان مصروف بخش زراعتی هستن یعنی در سکتور زراعتی مصروف هستن متاسفانه این ارقام طوری که قبلا ارائه شده عالی و قدر نیست کم شده به خاطر از اینکه نتایج حاصلات از لحاظ خوشسالی و از لحاظ رقابت با کشورهای منطقه و همسایه بالاخره مردم به طرفهای شهرها رو آورده یعنی شهرنشینی زیاد شده که یک فاجعه است برای آینده افغانستان و مخصوصا برای سکتور زراعت افغانستان اگر به گذشته افغانستان هم نگاه شود افغانستان یک کشور زراعتی بوده تا صنعتی یعنی اقتصادش بیشتر به زراعت استوار و متکی بوده متاسفانه که زراعت افغانستان هنوز هم به شکل سنتی است و هیچ گاهی میکانیزه نشده و هیچ گاهی مدرنیزه نشده یکی از عوامل مهمی که مانع رشد سکتور زراعت شده اینمی مسئله آب است که متاسفانه ما نتانستیم آب خود به شکل درستش مدیریت بکنیم طوری که ارقام گرفته شده میگن که افغانستان آب روی زمین و زیر زمین افغانستان در حدود 85 میلیارد متر مکعب است گیرم اینمی ارقام درست باشه فکر میکنیم 80 میلیون متر مکعب حسابش میکنیم و اگر هر متر مکعبش به 50 سنت محاسبه کنیم بالاخره به تقریبا در حدود 40 میلیارد دلار میشه متاسفانه این آب است که میره به طرف همسایه ها خب از یک طرف در این شک نیست که مدیریت آب یک مقدار به سرمایه و پول ضرورت داره یعنی یک چیزی ما غفلت کردیم و یک چیزی هم همسایه ها امی فرصت برای ما نداده که ما بالاخره آب خود مدیریت بکنیم قرار کنونسیونای آب فکر میکنم شاید بر دوستا بهتر معلوم باشد در حدود 24% فکر میکنم که همسایه ها میتونه که از آب استفاده بکنه از آبی که از یک کشور به طرف کشور دیگه میره ولی چیزی که بسیار مهم است در طول 10 سال گذشته اگر از یک طرف همسایه ها مانع ایجاد کرده مثل که در گزارش شما قبلا آمد که ایران پول میته و بالاخره پاکستان هم مانی میشه، نمیگذاره که بندای بزرگ ما تأسیس شوه، بندای آبگردان که از یک طرف میتونه سکتور زراعت ما را به پا استاد کنه و از طرف دیگه میشه که از ناحیه انرژی ما را مطمئن بسازه و خودکفا بسازه. نه تنها که ما از ناحیه انرژی خودکفا میشیم، بلکه فرصت ازیر داریم که به جنوب آسیا، به پاکستان و به هند حتی انرژی صادر بکنیم اگر ما بتانیم که آب خود به شکل درست مدیریت بکنیم.
انجینر صاحب تاوس دست به اختصار سره وایي چې افغانستان د بندونو څومره ظرفیت لري؟
عرض بکنم که امکانات اعمار بندها در افغانستان نسبت به هر کشور دیگه بیشتر است الحمدلله، ولی با اندک توجه ما میتونیم بسیار بندهای خوب و با ظرفیت بسیار بالا اعمار بکنیم. برای اینکه افغانستان چنانچه شما در جریان هستین کشور کوهستانی است و در کشورهای کوهستانی معمولا اعمار بندها به هزینه کمتر اعمار میشه. بنان ما با می ظرفیت داشتگی خود هم نتونستیم از این درست استفاده بکنیم، چنانچه همیالی ما از برق وارداتی در افغانستان استفاده میکنیم به عوض از این که ما برای کشورهای همسایه برق صادر بکنیم، متاسفانه ما وارد میکنیم و برق مصرف میکنیم. که اینمی امکانات ظرفیتایی که در داخل کشور ما موجود است، با تاسف تا هنوز ما نتونستیم، چنانچه آقای زیا گفت با کمک دوستای بین‌المللی خود هم ایره استفاده کرده بتانیم. متاسفانه تا هنوز هیچ نوه. ولی اگر بیایم مستقیما در مورد سوال شما که چطور کشورهای همسایه تا چه کدام حدود میتونه، خب حدودش آقای زیا شنواری صاحب گفتن، آقای زیا گفتن، ولی ما مکمل آب افغانستان از کشورهای همسایه قطع کرده نمیتونیم و قطع نمیکنیم. برای ازی کمی ظرفیت هایی که در عرصه حوزه آبی افغانستان وجود است، در حوزه شرق، شمال و جنوب غرب، از عرصه حوزه ما هر قدر استفاده بکنیم، باز هم امو اندازه 24% که سهم کشورهای همسایه ما برش قائل شویم او میره برشان. ولی خوب این خواهد بود که ما بتانیم از این ظرفیت های داخلی خود، از ظرفیت های داخل افغانستان از آبش استفاده بکنیم، هم برای زراعت و هم برای اعمار بندهای برق انرژی از او بگیریم برای استفاده خود کشور ما و در آینده اگر بتانیم صادر بکنیم میره برای کشورهای
سلامت تو سه دیر ازیت مننه. مختر دې چې اوریدونکو ته ورشو، یو پښتنه ډاکټر صاحب شنواری څخه شین. ډاکټر صاحب شنواری، موږ په دې مقدمه کې مونږ ورته اشاره وکړه او تل مدسر راپورونه ترلاسه کړی دي چې هم د افغانستان په ختیځ کې او هم په لویدیځ کې گاونډي هیوادونه د بندونو مخنیسی. تاسو ته دا راپورونه څومره دقیق ښکاري؟
خو مونږ هم دوم داسې اوریدلي لکه زه کونړ ولایت اوسیدونکی یم، ما داسې اوریدلي چې ځینې انجینر صاحبان شهیدان شوي دي چې هغوی غوښتل ځینې بندونه جوړ کړي، او خلکو دا ګمان کوو چې په دې کې به د ګاونډیو د استخباراتي شبکو لاس وي. یو بل دلیل چې ما یو وخت زه په ملګرو ملتونو انکشافي ادارو کې مې ډېر کار کړی، ما یو نړیوال مشر کارکوونکي نه وغوښتل لکه انجینر صاحبانو چې وویل چې اولی افغانستان ته د نړیوالې مرستې په یو بنیادي زیربناو باندې نه لګېږي، لکه د اوبو بندونه او د برېښنا بندونه. بیا هغوی ما ته وویل چې اوس دا مسایل چې دي ډېر حساس دي، او ستاسو ګاونډیان ستاسو نه په قوي موقف کې دي، نو تاسو ته به یو څاڅکي اوبه په یو څاڅکي وینه تمام شي، حتی په لس څاڅکي وینه به تمام شي. او د هغه نه وروسته چې ما رښتیا مطالعه وکړه، دا مسایل ما ته معلوم شو چې د نړۍ راتلونکې جګړې به د سرچینو او منابعو په خاطر وي، چې د ټول نه خطرناکې جګړې به د اوبو په سر وي، لکه خاص طور په منځني ختیځ او هند و پاکستان او بنګله دېش ساحه کې، منځني ختیځ کې، منځني اسیا کې، دغه سیمو کې. نو د ګمان له مخې زه فکر کوم چې دا به پکې برخه لري، خو یقیني خبره به استخباراتي او نظامي خلک کوي چې هغوی دقیق معلومات ورکړي.
بله صاحب تشکر. خب زیا صاحب شما نظرتانه بگوین در همین مورد، شما چی فکر میکنین؟
بله ډیر دقیقه ده، په دې شک نسته چې موږ له ایران سره په خوده یو قرارداد لاسلیک کړی و چې موږ به دوی ته په کافي اندازه او به هغه کوم وخت کې ور سره قرارداد سوی ده هغه ورکو منتها اغل ته دی لکه څنګه ستاسو ورته اشاره وکړه، دی وبو سطح معلوم او وسید دومره دی وبو سطح ده، ولدينه به دومره دوی ته ورزي. په هر صورت دوی خپل لدی قرارداد نه په دی لندو وختو کې عدول کړی ده. تاسو معلومه چې څوک لمخ کې نه پیګم سي دقیق کال نیمه پیاد نه دلته ډیری ووري وسولي او ډیر بارون نو سوبل اخره ده او به زیات سولي کوم وبسي دي ایران خواته تللی هغه د دې لپاره سي دوی ظرفیت ندرلوده دی او بو بندونه بند کړل او به دی خواته دمه سودی منګه د نیمروز ولایت تقریبا ډیر ساحه دی دی ولایت له اوبو لاندې کړل او دا د دې د ته په کار ده بیا کله د منګه غونډیان کچیر منګه سره په دې باندې باسو کې سیده د منګه د اوبو داسې کوم قرارداد هم لسلیک کړي په دې باندې باید عمل وکړو یا دومره د منګه حق دی د تاسو د دې په ځای سودی منګه سره حقوقي داوا وکړي په دې مسله باندې دوی منګه ته فیصله خندونه مخته پیدا کوي لکه د سلمہ په باندې کې تاسو ګوري څومره انجنیران لمنځه ولاړل دوی هم په نظامی لحاظ باندې مداخله کوي هم په سیاسي لحاظ باندې مداخله کوي په دې شک نشته چې یو ایران او پاکستان د مونږه هغه غونډي هیوادونه دي چې دوی په هر عرصه کې دلته په افغانستان کې متاسفانه ډیر پراخ لاس لري دوی په هتا په پارلمان کې ویل کېږي چې وکیلان لري د بخانی جهادي قومندانان له دوی سره دي چې هغه اوس په خو موقفو کې دي تر والیانو تر نور لوړو موقفونو پورې دوی لغنه استفاده کوي او تر څنګه د نظامی ورانکار ډلی روزی او تغذیه کوي چې بالاخره د دې په وړاندې خنډ واقع ستاسو معلومه ده چې موږ د سلمہ بند د څو کاله کېږي چې یعنی ډیر کم کار پاتې ده او هندیانو یې کار په مخ کړی مونته هلته خنډونه ورته پیدا کېږي هلته ترور کېږي هلته سړی وزنه کېږي تر څو پورې دې مخه ونیسي دا په دې معنی چې یعنی دوی هغه کوم څه چې دوی سره قرارداد سوی دوی له هغه نه هم زیات څه وس غواړي
چه فکر میکنین امی تهدیدهای امنیتی که به بار میآید و هر استنگاهی که ما گزارش های می داشته باشیم در ارتباط به حملات بالای انجینیرها و ساختن بندا بالای شرکت های ساختمانی چقدر تاثیرگذار است امی حملات و امی تهدیدهای به وجود آمده
با وصف مداخلات کشورهای همسایه اطمینان میتون آدم بده بر مردم خود و بر دنیا که در افغانستان شرکت های ساختمانی و همکارای تکنیکی که در مجموع انجینر صاحبایی که در داخل کشور وجود دارد اینا آماده هستند در هر گوشه افغانستان کار بکنن و به خاطر اعمار از این کشور زحمت بکشن ولی به شرط از این که همونطوری که آقای ضیا گفتن ما مدیریت درست داشته باشیم در افغانستان ببینین در آغاز زمانی که بند برق انتقالی از ازبکستان و تاجکستان قرار بود در افغانستان بیاید اکثر انجینر صاحبای داخل در افغانستان که در این عرصه کار میکنن مخالف از این گپ بودن به خاطر از اینکه پیشنهاد مشخصی وجود داشته بوده که ما از دریاهایی که بندهای برق بسیار بزرگ ساخته میشه از او صرف نظر میکنیم بر فعلا از دریاهایی که خودش دارای سلوب و کافی است که از او ما میتونیم که پروژه های مایکرو هایدر به توان تا 2 مگاوات و بالاتر از او گرفته و در قسمت های آخرش ساینکنون های سبک سازی موره و پروژه های بزرگ ولایات خود به شمول مرکز کابل برق بدیم ولی متاسفانه کمک هایی که در این عرصه صورت میگرفت از جانب دوستای بین المللی هم اینا من نمیفهم یا خب همی تأثیرات مداخلات کشورهای همسایه بود و یا ایست که نخواستن در داخل افغانستان همی کارهای بنیادی شود که با تأسف ما همویل قرارداد برق داریم و برق وارداتی را استفاده میکنیم ولی خب در این جای شک نیست که تهدیدات و مداخلات بیرون و یا داخل باعث از این میشه که کارمندای تکنیکی هم دلسر چوند در ترسه های مختلف کار نکنن ولی با او حدی نیست که ما پروژار در داخل افغانستان نتانیم بسازیم این آمادگی وجود داره هم از جانب شرکت های ساختمانی و هم از جانب انجینیر صاحبایی که در داخل کشور هستن که خدا کنه که ما بتانیم مدیریت لازم داشته باشیم در یه عرصه که این پروژه آغاز شده در داخل کشور
دکتر صاحب شنوار تصمیم پاولی که هم دی کنر مثال ورکو موش یه وقت یه خبر درلو چی یه جاپانه هم وجل شوی و اغه هم غشتل چی پا کنر و نگرهار که بندون جور که هم دستی در مسئله؟
هم دستی و کز کنر که یه بند پیل کرده و اگر شاید خوشبختانه به کامیاب شو و در ما کشنی بند برکت تر واس بیر اخکلی و یو شنسیم هم جوړه شوی او ډېر سیمې ته ورسېدی د دا ورور پوښتنه ده چې د اسمار نه وه ډېره حیاتي او بنیادي مسله ده لکه دا بل رور چې سروبینه پوښتنه کړې وه همدغسې د سور تاق چې د اسمار ولسوالۍ نه لږ بر دی د کونړ د سیند سروې د سردار محمد داود خان په وخت کې شوې وه او دلته یو ډېر قوي بند جوړېدی شي چې دا ټولو شرقي ولایتونو او مرکزي کابل او حتی تر لوګره پورې دا برخ ورکړي او کېدی شي د دې نه یو څه برخه پاکستان باندې وپلورل شي مگر دغه عوامل یا دغه بهانی نیسی چې تل گاونډین اساس دی او گاونډین به مداخله وکي او داسې واخسي هورسته به د کونړ خلکو د افغانستان دولت ته ویل چې کده صورت اخبن امکانات ډیر غواړي او اساس امنیتی ستونزې ډیری تر اوسه په دې موقف کې نه استه چې دغه امنیت ونیسي نو د پیجل سوالی چې هغه د کونړ په منځ کې د سرحد ورسره پاکستان بل چا سره نه لري هلته مناګي په نوم یو ځای دی او ډیر په اسانۍ یو ډیر قوي بند جوړېدی شي د دغه بند سروې هم شوې په اصولو کې یا په وعدو کې تقریبا هغه منظوره شوې هم ده او همیشه چې د کونړ سپینګیري او مشران د افغانستان له چارواکو څخه غواړي نو دوی ورته همدا خبره کوي چې دا ستاسې بند منظور شوی دی او کم تر کمه د کونړ او د ننګرهار تر کوز کونړ پورې دغه سیمو ته به برق ورکړی شي او د اوبو ځینې پروژې به عملي کړي نو زما وړاندیز دا دی که د سور تاخ بند چې د افغانستان یعنې د نیم افغانستان ستونزې حلولی شي که هغه دفع تر نشي کېدی هغه د مناګي په برق دی دغه وشي اقدام وشي ځکه هغه عملي هم دی او دومره مشکل نشته بل هلته قومی سیستم هم شته که قومونه د یو زیات امنیت ساتنه وکړي فکر کوم څوک یې تخریبول هم نشي دومره په اسانۍ دغه بل رول چې د ورسک خبره کړې وه هغه خبره همدغه ده چې ولې کونړ نه جوړېږي ورسک جوړ دی خبره بیرته هماغه ته ګرځي لکه د زما نور ورونو چې دلته ویل چې دلته یو قوي پالیسي قوي سیاست قوي اداره منیجمنټ او پلان ورته نشته که نه یې هغه ظرفیت چې موږ لرو او کېدای شي هغه د ګاونډیانو سره ستونزې هم حل شي ځکه موږ او تاسو په دې پوهېږو چې که غر لوړ دی په سر یې لار شته ستونزې مې مګر خلک ورته لارې ګوري او دا لس کاله کې ډېر زیات ظرفیتونه او ډېر زیات پوټینشیل ځای شو
بله یو بل اوریدونکي چې د وړو بندونو یادونه وکړه محترم ضیا صاحب تاسو په دې نظر څرګند کړئ دی وایي چې تر لویو بندونو دی اول د وړو غم خوړل شي چې کاري اسانه ده او د امنیت ستونزه هم نشته ورسره
په دې کې شک نشته ده زه خوشاله یم چې د موږ یو بزګر دی ته متوجه ده یا یو کلیوال سه راځي اول په وړو بندونو باندې کار وکړو بیا وروسته غټو بندونو ته ولاړ شو دا ډیره ښه خبر ده ولی متاسفانه د موږ سبتوري وزارت دی اوبو او برېښنا سي د غیر یو خوشنۍ سره باید وایم یو سیاسي وزارت د غیر مسلکي کسان پکې ګمارل سوی دي او هغه د اوبو د مهار د اوبو د مدیریت او د برېښنا د تولید لپاره هیڅ ستراتیژي نه لري تر اوسه پورې هم چې د برېښنا په اړه څه سوي هغه ټول موږ ته بهرنیانو کړي مثلا د نړیوال بانک د یو اته هم کال نه را په دې خواته په افغانستان کې د برېښنا په وړاندې خپل ستراتیژي په درې کټګوري تقسیم کړه لنډمهاله منځمهاله اوږدمهاله په لنډمهاله کې هغه کومې پخوانۍ شبکې د برق سوي دي هغو تجدید او کوم ځای کې سې برق قطن نو هلته یې جنراتورونه نصب کړه او منځمهاله هم د ګاونډي هېواد نه د برېښنا لیږدو افغانستان ته سیده ډېره د انټیګریشن په غرض باندې وه او تر څنګ یې اوږدمهاله وسې د افغانستان د بندونو رغول وه دوه مرحلې خلاصې په درېیم مرحله کې اوس د موږ نړیوال دوستان دا بهانه کوي چې ګویا د افغانستان ستونزې له ګاونډي هېوادو سره د اوبو په رابطه نه دي حل سوي نو ځکه موږ په دې قسمت کې دغه نه کوو پانګونه نه کوو اصلا د داسې نړیوال دلته څه کوي ګاونډیان دلته څه کوي دا واضح خبره ده ولې دوه په دوه دلیل باندې یو یو د دې لپاره چې اوبه په دوی باندې کمې نه سي په افغانستان کې مداخله کوي چې باید بندونه جوړ نه سي بل داسې که چیرې د افغانستان اوس تقریبا د ګاونډیو هېوادونو د خوراکي توکو مصرفي هېواد ده که چیرې دا وي چې دلته افغانستان په زراعتي لحاظ په خپلو پښو ودرېږي په دې کې شک نشته چې دوی صادرات به افغانستان ته هم کم سي چې دا دوی ته یو اقتصادي زیان ده را بس د خپل بندونو جوړولو ته دا وړه بندونه اصلا وړه بندونه هم کچیر منګ جوړ کول خدا د سه د سروي وختم لګد او ډیر کمې پانګې ته ضرورت لري او درې غټه به منګ ته ولري اول دا سه منګ به د کرن د منګ کرن به په مطمئنه سي تضمین بسی ان په دې معنی چې د موږ د بزګر سترګې به اسمان ته نه وي چې کله به راوریږي او بلاخره به دی خپل فصل پورته کړي دهقان به مو بزګر به مو مطمئن سي کرنه به مطمئنه سي له بل پلوه به د موږ د اوبو ذخایر هم د مځکې لاندې کوم ذخایر سي یعنی ډېرې دښتې د موږ سالته اوبه د اوبو د ختلو امکانات د بندونو په واسطه نشته د اوبو د مځکې لاندې زیرمې سي د هغه به تجدید سي او د ماشینو په ذریعه سي کومې اوبه راوصل کیږي دینه به ډېره مؤثره استفاده وسي تر څنګه کېدی شي برېښنا نه استفاده وسي اوس دغه ورور سي د لوګر نه زنګ وهلی لوګر کې یو منطقه ده د وغجان تنګۍ ورته وایي که چیرې د وغجان په تنګۍ کې سي ډېرې او ښایسته دره ده او ډېر مناسب ځای ده د اوبو د بند لپاره که چیرې دا وي سي دغلته د اوبو بند جوړ سي نو ته دا د زخت ډیر کم مصرف ته ضرورت لري او په دې باندې هم کېدی سي ګرد لوګر خړوب سي مخصن دی محمد اغي ولسوالی چې هغه ډیره پراخه ولسوالی ده او پراخه دښتې دی او بوله په د کرن لپاره لري او ترڅنګ یې د برېښنا هم ترنه تولیدې دی سي مګر چې شي بیا ډیره مهمه ده او زه غواړم هغه ته اشاره کوم هغه دا د سیمنګ یو مشخصه ستراتیژي په دغه سکتور کې نه لرو سیمنګ باید بندونه جوړ کو چیرته جوړ کو څنګه جوړ کو په څومره وخت کې جوړ کو د څه لپاره یې جوړ کو په کوم مقصد جوړ کو کله سي منګ خپل یو ستراتیژي ونه لرو زه فکر کوم دا به ډیره ناعادلانه وي سیمنګ پړه په ګاونډیان وچو سي ګاونډیان مونږ نه پریدي سیمنګ دغه کار وکم یعنی په دې کې اول پړه په منګ ده اول باید ځان ګرم وګڼو ورسته بیا کچیر منګ یو ستراتیژي ورته ولرو منګ لاس په کار سو بیا ګاونډیان کېږي سي پکې پړه کوس
میغم از آقای تاووس هم در قسمت این بندای کوچک بپرسیم آقای تاووس چه مشکلات به نظر شما در راه ساختن بندهای کوچک یا بندهای آبگردان وجود دارد؟
دوستا در داخل افغانستان ما الحمدلله مناطق هم نام داریم که میتونیم در او کار بکنیم سر بندهای کوچک اگر بیاییم ما سه نوع بنده داریم یکی پروژه های مایکرو هایدرودر است که ما از او انرژی برق میتونیم بگیریم و آبی که استفاده میشه همون آبی است که بر زراعت به حالت عادی استفاده میشه و ما میتونیم از او برق بگیریم که اینی پروژه ها در داخل افغانستان الحمدلله از طرف مردم بسیار زیاد کار شده سرش تا یک قسمتی ولی اگر ای به توجه حکومت و دوستای بین المللی سر از یک کمک جلب شوه و ایره یک کمک مدرن بسازن ای بهتر است که ما میتونیم اکثر مناطق افغانستان از ای برق بدیم
زه یو پشتن لرم داکتر صاحب شنوار یا زیا صاحب هر یو که غواری چی پا دی برخی که نظر سرگند که اخه داده چه گواندی هوادونه بندونه جوره بی مثلا دی افغانستان او بوتا فرارود تا و یا دی هلمند سینتا ممکن ایران بندونه جور کردی ذخیره جوری کردی یا یه وقت پاکستان غوشتل په د کالاباغ دیم جور کی چې هغه د کابل او د سیندو به هم یو لوی برخه ده کله چې په افغانستان کې بند جوړی شي آیا گاونډي هیوادونه حق لري چې له افغانستان پښتنه وکړي چې دا بند ولی جوړی یا ولی نه جوړی وي او یا افغانستان دا حق لري چې له خپل گاونډیو هیوادونو څخه په دې برخه کې پښتنه وکړي له د بین المللي قوانینو په اساس باندې آیا یو هیواد له بل په دې برخه کې پښتنه کولای شي
فکر کوم دا ډیر اساس مهم مسله ده څومره چې ما مطالعه کړې په دې برخه کې نړیوال قوانین شته مګر دا نړیوال قوانین ډیر دقیق نه دي یعنی دنیا ته خوشاله نه ده ځکه هم دا 2000 کال نه تر 2010 پورې چې ما پرونو کتل پنځه نوي لوی او واړه جنگونه د بوکسر شو یا په کلی کې یا په ښار کې یا په دولتونو ترمنځ یا دوه ملکونو ترمنځ لوی واړه او دا د سیاسي فشار د وسیلې په توګه کاریږي لکه قدر ابیب صاحب وایي چې افغانستان او ترکیه دوه هغه هیوادونه دي چې ډېرې اوبه لري ترکیه په قوي موقف کې ده هغه یې په خپله ګټه استعمالوي یعنی لکه کله چې سوریه سره سیاسي ستونزې وي او سوریه د دوی په مقابل کې د دوی کردان حمایه کول بس ترکیه په وبو باندې کوي
اتاتورک باندې جوړ کړي چې هم سوریه او هم عراق دواړو په اعتراض درلود بله
او دوړو په اعتراض کوي هغه ورته یو قوي ائتلاف جوړ کړه په مقابل کې وس دالت برعکس د افغانستان بدبختانه جنگ او جګړو به اتفاقی به اعتمادي کې ګرځي ایران او پاکستان په قوم خوف کې دی او د خپل حد نه مزافي وبواړي نړیوال قوانین شته د نړیوال قوانین مطابق لکه مخکې سیاسي بومل او فسادي معلومات هغه نظر شرایط ته د بوسحت ته د ملکونو نفوس او جغرافي او د هوا او اقلیم مختلف فاکتورونه پیرول لري د دې مطابق به یو قرارداد دوړ منځ کې یو حد او حدود مې معلومیږي دا چې وس دوی په منځ فشار راوړي زمنګ د کمزوري ګوتې نه نیسي یعنی زمنګ د ضعیف حالت نه نیسي معقوله خبره خو دا ده چې چیرې یو څوک د گاوند یو بل سره گاوند کې اوسېږي خا ده چې تفاهم وکړي که پاکستان بند جوړي باید موږ ته وایي چې دا او به ستاسو له خبرې ناراضي او سبب تم خپل یو به استعمالې نو وس ما سره خبره وکړه چې بیا ستا پاره کې څومره حق دی او په ما که زه په مصرف هم کم بندم جوړ کم بیا او بس تا حق یو تل تمانه ساری کې دا بند به اضافه شي یا که پاکستان جوړی لکه کالابا دیم ما خپل د پرواز مشرف خبره او خبرې دي چې هغه ویل چې کالابا باید موږ جوړ کو خو یې خبره ته متوجه اوسې چې افغانستان جوړی دوه تر روان دي افغانستان به خپل یو به ضرور ګرځي نو کوم ورته امدګي ونیسو منگا دا ډیر لوی مشکل سره ګیرو به دا خبر اخر کې وکړه چې اگر چې منګ په دغه بو کې حق لرو زه وایم چې دغه حق ته اول تثبیت شي چې پاکستان حق څومره دی افغانستان حق څومره دی یا د افغانستان په بو کې ایران څومره حق لري زمنګ خپل چې منګ ته پد کې دا څومره دی یا د موسین دوست منځنۍ اسیا پرون د مارچ په اول یو ډیر وګړو رپورت په نړیوال مطبوعات کې راغلی چې په منځنۍ اسیا کې به د بو لانجې ډیر سره راوچتای او د افغانستان د امود سیند وب د دغه اورال د حوضې 12% وب جوړي او څوک د نسترګې نشي پټولای چې افغانستان به دغه لوبي یو قوي لوبغاړی نو کار د چ گاونډین د راتلون کې وګدې دوستي په هیله افغانستان د وبو حق ومني او کدی فکر کوي چې افغانستان اوس کمزور دی او د نسو استفاده کوي نو دا بشریت لا تر اوسه دومره پرمختګ نه کړی چې د عدالت او
بله صاحب و همچنان شاید هم قسمی که شما اشاره داشتین شنواری صاحب در رابطه با صحبت های پرویز مشرف که گفته بود که افغانستان به طرف جور شدن یا سازنده شدن روان است، افغانستان هم شاید وضعیت تغییر کنه و شاید نقش افغانستان هم در منطقه به عنوان یک کشوری که نسبتاً بتونه از حق خود دفاع کنه مبادل خواهد شد. امی سوال وطن دوست و بس خوب خدا کنه که وطن دوست سوال جوابش شنیده باشن به درستی. ما در مورد حقابه یا حق آب صحبت میکنیم. رئیس شورای ولایتی نیمروز نجیب الله ناصر هم در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانستان آماده است که به ایران تعهد به تمو آبره که نیاز داره یا مو آبره که مستحق میشه در اختیارش قرار میده، در صورتی که ایران بگذاره که امی بندهایی که بند سلما یا بند فرا
کمال خان
کم بله امی سایر بندهایی که آبش میره به طرف ایران این بندها ساخته شوه.
بند کمال خان که یک بند بسیار حیاتی است نه تنها برای مردم نیمروز بلکه کل افغانستان هر کس به خاطر منافع ملیش باید کوشش کنه اونا منافع ملیش آنها نیست که آبش برسه. ما طبق قرارداد و پروتکلی که همراه جمهوری اسلامی ایران داریم در ثانیه 26 متر مکعب باید بر اونا آب داده شود که اگر حال فعلا کل آب اونا پیش اونا میرن، اگر اینا به مرور زمان بند دور شود اونا میتونن از مکعبی که همراه ما دارن
نظمو استفاده کنن. خب اینا رئیس شورای ولایتی نیمروز نجیب الله ناصر بود. همچنان مقامات در فرا میگن که تلاش هایی که به خاطر ساختن بند بخشابات از سوی ایران با ممانعت روبرو میشه، معاون والی فرا محمد یونس رسولی گفته که عناصر خارجی برای اخلال در کار اعمار بند برق بخشآباد تلاش میکنند تا هیچ شرکت برای اجرای پروژه تمایل نشان ندهد. زیاد صاحب میخوایم نظر شما رو بشنویم، در حالی که مقامات افغان میگن ما تعهد میسپاریم و آماده هستیم آبی را که ایران ضرورت داره او آب ما در اختیارشان قرار میدیم، در صورتی که همی بند بخشآباد بند کمال خان پیشتر رئیس صاحب ولایتی شورای ولایتی نیمروز در مورد صحبت داشتن، پس چرا گزارش هایی که ما داریم که گویا ایران اعمال تخریبی را به پیش میبره تا این بندها ساخته نشه، چرا اینا به همچو اقدامات پناه میبرن و چرا از راه دیپلماسی این مسئله را حل نمیکنن؟
بسیار زیاد تشکر. چیزی که ما میخواییم واضح بگویم اویی است که ما به نام حق در آب افغانستان به هیچ امسایه معتقد نیستم، به دلیل از این که افغانستان هم قسمی که به شما معلوم است یک کشوری که مهاد به خشکه باشه و را به آب بحر نداشته باشه، کشورهای همجوار مکلف است که در قسمت را برش همکاری بکنه و سهولاتای را برش فراهم بکنه. متاسفانه بر شما معلوم است که پاکستان از این ناحیه یا به از رای بحر به افغانستان به من حیث یک وسیله فشار سیاسی استفاده میکنه. شما میبینین که تقریبا به هزارها کانتینر تجار افغان در بندر کراچی بند مانده و سب امتی که در او است در حال فاسد شدن است و روزانه سب سر از او تکس و مالیه میه و از طرف دیگه نیازمندی مستهلکین افغانستان روز افزون است. یک مسئله. مسئله دومی با ایران، بر شما معلوم است چند قبل جمهوری اسلامی ایران را تانکرهای تیل به اصطلاح که به افغانستان تیل انتقال میکردن اونا را بند کردن و در افغانستان قیمت تیل فوق العاده بلند رفت که از این ناحیه مردم عام افغانستان فوق العاده متضرر شدن از قیمت بلند تیل. این به این معنی است که اونا حقوقی که افغانستان بالای همسایه خود داره اونا قطعا به او پابند نیستن و به او به اصطلاح قائل نیستن که او را به افغانستان بده، بنا ان ما هم به حق همسایه ها در آب افغانستان قطعا قائل نیستیم. به خاطر ازی که شما ببینید
وقتی زیاد صاحب این موضوع را که شما اشاره کردین این وابستگی هایی است که وابستگی های دو طرفه است، یعنی افغانستان در امور تجارتی و زراعتی خود اگر تا بگویم بر همسایه های خود متکی است و بر اونا یک وابستگی اینجا وجود داره و اما این وابستگی یک طرفه است قسمی که شما میگین و اونا میتونن که به حیث ابزار فشار عظمی موارد استفاده کنند در قبال افغانستان، اما اما افغانستان اون امکانات نداره که از آب خود از منابع آبی خود به عنوان ابزار فشار یا ای به خاطر دستیافتن به بعض قراردادها استفاده بکنه.
او یو بل خبرم است زیا صاحب کله چې افغانان داسی وای چې گاونډیان هیڅ حق نه لري او موږ هیڅ حق نه ورکو نو بیا خو دوی هم د جواز پیدا کوي چې مداخله وکي او وسلوالو جنایتکاران تشویق کړي چې د داسې بندونو مخونی سي.
اصلا مخکم من په دې باندې باسو کسي من باید گاونډیان په دې کې ګرامونه غنو سوالې ګرا گاونډیان په دې کې مداخله کوي غوي د خپل ملي ګټو په خاطر باندې په افغانستان کې مداخله کوي خبر داوي چې من خپل ملي ګټې په افغانستان کې محفوظ کو حفظ کو. اصلي مسله د اوبو د بندونو دی، اصلا داسې ولې په افغانستان کې د اوبو بندونه نه جوړیږي دا یو دلیل نه لري، څو لامل نه دي کې تاسو اجازه زبې یو درته تشریح کوم. اول داسې بندونه ولو کوړوي او کستر کدی اوبو وی او کدی اوبو دی برخناوی ډیره پانګه ته یا ډیره سرمایه ته ضرورت لري. یو مسله بل مسله سی په افغانستان کې استثنا ده د امنیت مسله ده، بل مسله د ظرفیت نشټوالی د ستراتیژي او د پلان د جوړولو ده، او بل مسله ده سی په تروس د افغانستان په حکومت کې د اوبو او یعنی اوبو نه دي سره تقسیم شوی. منګه دوه سکتوري وزارتونه لري، یو دی اوبو او برخنا، بل دی کرنې او اوبو لګولو وزارت. یعنی دوی تروس په دې کې ویش نه کړی. څومره مخ کې په بغلان کې د فکر کوم دوم نمبر بندو په پلیخمری کې ساغه د تخریب په حال کې وو، نو سیال ته خلکو چغه پورته کړی بل اخر دا بند لمنځ زیو د دې منفي اثرات مزکه شاړي پات کېږي او به تخریب بل اخر کې ساحه خرابوي. نو د برخنا وزارت ویل سیدا دی او بولګول وزارت پورې اړه لري، او د بولګول وزارت به ویل سیدا دی سیمنټو د فابریکي پورې اړه لري.
نو په داسې یو حالت کې د وطن دوسه پیشنهاد ډیر په ځای نه دی چې وایي ک بهرنوی هیوادونو ته فرزن موقع ورکړي شي چې مثلا بند جوړ کې او بیا د لاسو کالو یا دیو ټاکلي وخت لپاره د بند ګټه دی دوی او روسي افغانانو ته وسپاري.
زه وسغړم دې مسلې ته اشاره وکم. اول داسې بندونه قطن خصوصي کېدای نسی، ځکه خصوصي کېدای نسی په داخل کې ورته داسې ظرفیت دی پانګ نه لرو سي منګه دا په خصوصي کې او په ځکه سي دي تولید بیا داس تولید نه دسي دفتن عایدزا او سیګه وغه چاس په کې پانګونه کړي پانګوال لغې نه خپل سود او ګټه پورته کی. تر څنګه کچيري خارجي پانګوال دي کې پانګونه کې دا په دې معنی سي منګه بهر نه برېښنه واردو افغانستان ته دا هم د مونږ په ګټه نه ده او بهرنیان هم هیڅ کله. یو مسله باید پیا دو ساتو سی د بندونو لپاره خصوصي پنګوال هیڅ کلم زړه نه خکې چې په هواد کې پنګونه وکي. د پنګې پر اړتیا چې کوم ستونزه موجود ده هغه کېدای شي چې دولت وګدمهاله پورونه واخلي ل نړیوال بانک نه، نور مالی مؤسساتونه دي، آسیا ل پرختي بانک نه صدا امکان لري. بل مسله د ستراتیژي جوړول دي، یعنی د یو ظرفیت باید د برخنا د اوبو برخنا په وزارت کې را پیدا شي چې هغه تشخیص کې کوم بندونه په څومره سرمایه په څومره وخت کې د څه غرض لپاره جوړ سي سدا دا د حکومت یا دولت عزم ته پکار ده. را به سبل مسله د امنیت تاسو ګورئ د منګه د عادي بودجه تقریبا 15% د امنیت په سکتور کې مصرفيږي، یعنی تقریبا د 300,000 شاوخوا کې منګه د امنیت ملي ملي پولیس او ملي اردو افراد لرو. منګه قطن د دې وستون لرو سي بل اخر دي او پروژې دي او بند ساتنه په ډیر جدي شکل باندې وکړ تر څو سي دا رغول کیږي. او دا د ترڅنګ دا یو لوی کمپاین ته نه څو وسلونه باید کار واخلي، دا یو لوی کمپاین ته ضرورت لري. د تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان کې حکومت خلک وسیږي، دا د قومونو جوړښتونه دي او ډېری مسلې دي چې دولت دیغه حل ته عاجز وي، ولی قومونه کوي سیغه په خډول په مخ باندې یوسي کې دې چې د قومونو په منځ کې د پروژې د خګنو د آیت پر اړه باندې د سہولتونو پر اړه باندې یو پراخ کمپاین سي تبلیغاتي لرسنې نه کار واخلي، نور ټیمونه الته واسطه ولسی یعنی هم قومونه دې تجمن سی په ډول وهڅول سی دې پروژه امنیت ساتي، هم دولت لخپل بالقوه امکاناتونه استفاده وکي ترڅو پرې دې امنیت ساتي.
بله، شما هم اشاره داشتین، گفتین که به طور اساسی به می ساختن بنا پرداخته نمیشه. قبلا ما از معین وزارت انرژی و آب هم برتان نقل قول کردم که میگن کشورهای کمک دهنده و دونر به خاطر ساختن بندها متحد نشدن کمک های را. شنونده ما رحیمی مهمند هم ایجا پیام گذاشتن در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود، میگن که ایالات متحده امریکا خودشان به وزارت آب و برق اجازه نمیدن تا روی بندها کار کنه، اما در این حال اینا می نویسن که خب بندهایی که در هرات بند سلما و فرا هست یا در بالای بند نیمروز بند کمالخان از طرف ایران جلوگیری میشه و از طرف پاکستان و همسایه شمالی افغانستان، اینا به این باور هستن که در این حال در پولی از اینا مداخله میکنن، خود ایالات متحده هم و متحدین افغانستان هم اجازه ساختن این بندها را نمیتن و کمک نمیکنن. در صورتی که اگر اینا کمک نمیکنه، پس سرپرست وزارت انرژی آب افغانستان هستن، میگن که 208 بند آب در افغانستان کار سروی و دیزاین و مطالعات تکنیکیش شروع شده. پس چرا کار روی این پروژه ها شروع شده اگر دونرا کمک نمیکنن و اگر اراده بر ساختن بندها وجود نداره؟ تا او صاحب میشه شما در این مورد صحبت کنین صاحب که آیا واقعا دونرا و کشورهای کمک دهنده نمیخواین که در پروژه ها کار کنن، قسمی که موین صاحب میگه، و یا ای که باز میبینیم از دیگه طرف کار میگن که به هر روی هر پروژه ایرم که آقای اسماعیل خان نام گرفتن به میلیون ها دلار مصرف میشه. مثلا اینا ای موضوع رو در افتتاح کار پروژه بند آب به نام شاواروز در شمال کابل ابراز داشتن که پروژه 40 میلیون دلار به تنهایی از این برمیداره. موضوع اصلا از چی قرار است؟
دمی مورد که شما از قول جناب اسماعیل خان مهربانی کردین، ما هم دقیقا دو جریان هستم. از طریق پروژه بخش پی سی وی وزارت محترم انرژی و آب در حدود 208 تا بیشتر یا کمتر پروژه ها سروی شده و بر از او بودجه که لازم است وجود نداره که کار شود. اما در این زمان پیشنهاد ما ای است برای دولت که مقدار کافیه، ببینین چند روز پیشتر گزارش های از داخل شورا بود، گزارش های وزرا که وزارتخانه های محترم در حدود 40-50% بودجه خود مصرف نکردن. این هم یک سوال دیگه است که اگر این بودجه ها مصرف نشده، پس بودجه وجود داره و کار صورت نگرفته. اما در قسمت بندهای برق همونطوری که بر شما معلوم است، گذشته از مداخلات بیرونی و وضع امنیتی و ایکپا، مسائل تکنیکی بسیار رول داره و بودجه بسیار رول داره که برای زی مثل که آقای زیا گفتن که ما تقریبا مخالف نظرشان هستم، بندهای برق خصوصی سازی میشه و در دیگه جهان هم این رقم کار وجود داره. در اکثر دنیا که حتی سرکار شرکت ها می سازن و عقل و بورش می گرن، بالاخره تا زمانی که پول مصرفیشان و منافعشان که از او دریافت بکنن. و در بندهای برق هم همطور، افغانستان هم بتونه در این عرصه گامای بگذاره و پروژه های روی کار بگیره. خب اگر ما با او صد شرکت های نداشته باشیم که داخل افغانستانی سرمایه گذاری رو بکنن، از بیرون هم اگر این سرمایه گذاری صورت بگیره، باید قراردادی که منافع ملی کشور ما در او در نظر گرفته شود با شرکت های بیرونی. این گپ بسیار نیک است، ما میتونیم از این که برق وارداتی داشته باشیم، بند برق خود ما آباد شود. 10 سال نه 50 سال هم اگر یک کمپانی خارجی یا داخلی او را منافعش بگیره، بعد از 50 سال ایره تصمیم بکنه بر دولت افغانستان یا به مردم افغانستان، ای باز ما یک برد داره میجه، چون منابع داخلی ما مورد استفاده قرار گرفته و یک آباتی شده در داخل کشور. ولی متاسفانه تا جایی که شما هم دو جریان هستین و دوستا مردم افغانستان دقیق دو جریان است، هنوز همین مشکل ما در داخل دولت و در داخل پارلمان ما حل نشده. ببینین سهمیه بر ولایات در قسمت آب و برق از نظر تکنیکی و از نظر ما نباید وجود داشته باشه، بهترین چیزی است که بودجه که پیدا میشه در داخل افغانستان در داخل افغانستان مصرف شود، جایی که امنیت از او رو جور بکنین. پیشتر یک برادر از قندار همی پیشنهاد کرد پروژه ها باید جور شود، جایی که امنیت از او رو جور بکنیم، جایی که امنیت نیست فرداش به وجه کار آغاز بکنیم. ولی متاسفانه اینمی زده بندها در داخل شورای ملی ما در بین وکلای ما همی است. یکی میگه که ولا صاحبی پروژه در ایراد جور میشه، باید چیزام جور شود، کنرام جور شود، و اگر دو کنر جور میشه باید قندار هم جور شود. در حالی که پروژه های آب و برق ای طور شده نمیتونه. ای در داخل افغانستان برای مردم افغانستان در هر جایی که امنیت افغانستان است باید امیر آباد شود و کار شود صورت بگیره سرش. ارگاه ای کار صورت بگیره ما امکانات بسیار زیاد داریم در داخل افغانستان، مثل بند کوکچه، دریای تخار، دریای پنشیر، دریاهای کوچکی که در قسمت‌های مرکزی افغانستان مثل ولایت وردک، میدانشهر، خود بامیان، پروان، کاپیسا و اینی مناطق در مجموع دریاهایی است که بندهای کوچک ساخته میشه و این توان در بودجه وزارت محترم انرژی و آب وجود داره. بنان تقاضایی است که دولت سر از این تصمیم بگیره و اجازه بدن که اینمی بنده جور شود.
زیاد میخواستیم نظر شما را هم بشنویم. خب در حالی که ما در ارتباط به ساختن بندهای جدید یا نوسازی بندها در افغانستان صحبت میکنیم، در این حال بندهای هم است که قبلا هم تذکر دادیم ازشان نام گرفتیم در جنوب، جنوب غرب افغانستان، که روی از اونا اگر کار شوه، اونا فعال ساخته شوه و در شرق افغانستان و در نزدیکی مرکز کابل یکی بنده فعال شوه، اینا میتونن که تا حد زیاد حتی از حداقل از لحاظ انرژی برق نیازمندی های مردم پوره کنن. چی فکر میکنین حکومت افغانستان اگر فرض کنیم که همین مشکل از طرف همسایه افغانستان دامن زده میشه و فشار میارن، فشار سیاسی یا به طور غیر مستقیم گروه های تخریبکار را تمویل میکنن که یک نوع تهدید امنیتی به وجود بیاید و شرکت ها حاضر نشن در این بنده کار کنن، چطور میتونه حکومت افغانستان با همی در همین مورد مشخص با همسایه خود وارد گفتگو شه و این مسئله را حل کنه؟ چرا که خب موضوع یک روز و دو روز نیست، یک موضوع حیاتی است و به سرنوشت مردم افغانستان ارتباط داره، نه تنها از لحاظ انرژی برق که به صنعت کشور مهم است، بلکه زراعت و تجارت به هم ارتباط میگیره. موضوع آب امروز چطور میتونه حکومت افغانستان این مسئله را با همسایه‌های خود حل کنه و امی بندها بالاخره فعال شوه؟
ما هغه کوم تهدیدونه سي دي بندونو دي جوړول په وړاندې موجود و، هغه مې یو تاسو مخ کې ویلې سي سرمایه و او د نظر فیت شتون و سیاسي اراده نه و او بل اخره امنیت و هدي و ته میزان تزانته د حل لارې چارې مویلې. ولی پری بګدل ګاونډیانو سره دي د اوزر او د تزرو یو مسله باید لیاده و نباسو سي هیڅ کله هم مخالف لوري یا مقابل لوري په دې نه قانې کیږي سي موږ د هغوی ته وزر وکړو. خیر دا سي موږ باید خپل باید څوک اول دا راځي د شرقي او د جنوب غرب کې سي کوم بندونه دي موږ دل دینه وبې خېتیر سو مخکې ورته خاغلی تاوس اشاره وکړه سي موږ په مرکز کې بل قوه امکانات د بندونو د جوړولو لپاره لرو، په شمال کې لرو لکه ما سي د کوکچې بند ته اشاره وکړه سیال تقتن تهدیدونه نسته ده. ولی اغه څلور فاکتور سی ما مخکې ورته اشاره وکړه اغه سبب سوی دی سی بل اخره موږ د خپل بندونه جوړ نه کړی سو. اصلي مسله سی ډیره دی تشویش ول د لکه ویل سی وی امریکان دی ته اجازه نه ورکوي، دا اصلا د امریکانو پورې اړن لري او دا ذهنیت باید منګله ل خپل سره هم به سوسی امریکان ګو کې دی ترغلی سی موږ د کوم کار ته پریګ دی کوم دی پرینګ دی امریکان اوس غواړي موږ سره ستراتیژیک تړونو کې او هغه دی موږ شرطونه باید ومني سرسو د تړونو سره لاس لیکسي پاتې سودی پنګ او دا د کم شک نه سده هیڅ څوک دی ته پنګ نه ورکی بنسټیزو پروژو ته زکه سی کچې دی په وسنۍ ټکنالوژي ټوله د برېښنا په انرژي باندې متکیده او کچې دی منګه د برېښنا انرژي په کافي اندازه په اختیار کې ول راول خدا د صادرات لپاره ډیر فرصت لرو. داسې پاکستان د کاسا زر پروژه له تاجکستان او قزاقستان قرغیزستان نه برق برېښنا اخلي نو لمنګ نو ورته ډیره ارزانه پریوزي د ترانزیت نه هم معاف کیږي او په ارزانه مرته پریوزي دا یعنی افغانستان کوي سي سي مدرن ټکنالوژي ته لاسرسي پیدا کی نور پنګونې سي هغه انرژي یو لیلتون سي په افغانستان کې ولی پنګونه کیږي د امنیت لڅنګ د نظر فیر ترڅنګ د د د انرژي نشټون ده د افغانستان کې په هرات کې څومره تصدی سقوط وک یا په کابل کې سي د موږ تصدی سقوط وک تولیدي صنعتي یو وزنې الاتم دا وسی انرژي نه و او کوه هم په ډیر لوړ قیمت و دا بل فکتور د سي په دې باندې چی شي سي ډیره مهمه ده فقط یو څل پاتې دی غواړم غیته اشاره وکم هغه دا سي منګ باید د نړیوالو مالی مؤسساتونه د نړیوالو ستر مالی مؤسساتونه پیسې په پور واخلو او غنور کوم ضرورتونه چې موږ دلته ورتلرو او لکه څنګه چې مخکې تاسو ویلی چې ښاغلی اسماعیل خان ویلی چې 280 پروژې دي کومره د ډیزاین سوی د سروې کار تمام ده زه فکر کوم اول خو خانه مونې دا سیدا خبري غلطه ځکه کالته په کجګی کې توربین زنګ وهلای ده سیدیږي یو نسپول په کار دی غن پنګ ته ضرورت لري نامنیت ته د امنیت مسلې موس حل ده دا په دې معنی چې موږ اراده نه ورتلرو قوي اراده پیدا کو او یو قوي پروپوزل جوړ کو او نړیوال ته وړاندې
څنګه کېدی شي چې د افغانستان دولت خپل گاونډیان نو ته یو ډول تضمین ورکړي یو ډول قناعت ورکړي چې که په افغانستان کې بندونه جوړ شي نو د دوی حق به نه ضایع کیږي که شینواری صاحب په دې باندې لنډ تبصره وکړي
ډېره مهمه مسله ده افغانستان باید دا خبر وکړي چې د گاونډیان کوم معقول کم ګټي د کوم معقول تشنه عارف کی خو یو خبره ما د پوهان صاحب امین خدای دې وبخښي هغه اورېدلې او ویل چې ما د دې یو ګاونډي هیواد د ځینو چارواکو سره خبرې کولې چې تاسو د خپل مداخله تر یو حده محدوده کړئ ځکه راتلونکي کې به سره ورونه او ګاونډیان پاتې شوی ویل چې دا موږ ته موقع راغلی راځه دې نو به زمي استفاده وکړو که نه د دوی په ډېره زیاته ګټه ده دا ډېره معقوله خبره زیاسې وکړه چې افغانستان چې د تاجکستان ازبکستان نه دوی برخه راولي د افغانستان ورته ډېر ارزان تمامېږي او ډېر ورته نږدې دی او څومره چې زه د افغانستان ځینې مشران پېژنم هغوی سره مې خبرې کړې هغوی هم دا کوشش کوي یعنې په دې مذاکراتو کې ورته وخت په وخت وایي خو دا چې د پروګرام اخر شي بي دي زما خپل یو څو لنډ پېشنهادونه باید ووایم ځکه دلته د ولس یو غړي په توګه راغلی یم د ولس رول به دای چې دا مسله راولاړه کړي دا ډېره مهمه مسله ده ځکه ما چې د ځینې مفکرینو سره خبرې کړې چې ځینې ملکونه په ځینو خاص خبرو یو دم داسې ډراماتیک ډول په مخلل لکه سنگاپور یو دم خپل ټایم زون ته متوجه شو نړۍ یو غټ اقتصاد شو یا ایرلینډ د آی ټي ټیکنالوژي ته متوجه شو یو دم د نړۍ یو قوي اقتصاد شو یا د جنوبي امریکا د شمالي امریکا سره ډېر فرق لري روسیه او شری نو افغانان چې په دې مسایلو درک لري فکر لري زوري هغه وایي چې افغانستان غواړي چې یو دم ورسیږي نو باید همدغه خپل انرژي تولید کړي او خپل بندونه جوړ کړي نو په دې حساب دا زموږ لپاره یو حیاتي مسله ده د افغانستان انکشاف هغه اساسي کلي هم دغه بندونه او اوبه دي نو دې لپاره زموږ خپل رول د ولس دا دی چې دا مسله راولاړه کړو وایو چې دا زموږ حیاتي مسله ده زموږ حق دی او باید وایو کړو دولت هم مسولیت لري چې هم تعهد لري هم سیاسي راته پیدا کړي او دې لپاره هم نړۍ هم ولس هم ګاونډیانو سره مذاکره وکړي کینی یو بل مثلا کې دی چې دا محلي مخالفین کڅوک د بندونو ورانه یو سره د محدود مذاکرې وکړي کڼړی د افغانستان سولې مسالحه غټه سیاسي مسله ده نړیوال بدون لري د دې مسلو لپاره د خاص وړې وړې دغه وکړي مذاکرې او اخرنه بل پېشنهاد مې دا دی چې یو ملي غټ کانفرنس درو بل چې افغانستان د خپل یو لمړیتوب په توګه نړۍ ته اعلان کړي به ورته فندم مبالایز کیږي خبرې هم کیږي نور او د دې په آخر کې دی چې نړیوال کانفرنس راوغوښتل چې افغانستان دا یو حق دی او تر څو به خپل حقوقونه په وړو وړو باندې محروم شي نن امنیت نشته او نن د ایران مداخله نن پاکستان نو خدای دې وکړي چې کله هم افغانستان خلک دې ته متوجه شي او وکړي چې دا خپل اساسي حق نه یو بشري حق نه استفاده وکړي
تشکر از شما ډاکټر ابراهیم شنواری احمد زیا و انجینر محمد طاووس که در برنامه امروز هم گرفتین به سوالای ما و شنوندای رادیو آزادی پاسخ گفتین از شنوندای رادیو آزادی هم تشکر میکنیم
و شخصیت سال 1390 رادیو آزادی است
رادیو آزادی روز اول سال نو شخصیت سال 1390 را اعلام می کند منتظر باشید وعده ما روز نوروز